په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په لسګونو مدني فعالانو، بشر پالانو او د حقونو مدافع سازمانونو، د تعلیم د حقونو د فعال او قلملار ټولنې د مشر متي اللهوي صاد خلاصون غوښتنه وکړه. متي اللهوي صاد مارچ له 28مې رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې د سیشن بې پورز د ملګرو ملتونو سرمنشي، د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینو نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استازو څخه غوښتي چې د ایوي صاد خلاصون په برخه کې هڅې وکړي. په لیک کې ویل شوي چې وی صاد نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډېره سوله ییزه توګه فعالیت او کمپاین کوو، خو طالبانو له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په بند کې ساتلی دی. دغو فعالانو او بنسټونو ویلي چې دوی ټول له وی صاد ناقانونه زندان د دوام او له هغه سره د طالبانو د ناسم چلن او ځورونې پر راپورونو سخت اندېښمن دي. طالبانو ویسا په خپل سرو فعالیتونو تورن کړی و، هغه تور چې د ویسا کورنۍ رد کړی دی. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ویلي هڅه کوي چې په کابل کې بندي ایرانی عکاس او خبریال ژر تر ژره خلاص کړي. د راپورونو له مخې د ایران د تسنیم دولتي خبري اژانس او عکاس او خبریال محمد حسین ولایتي د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. تسنیم مخکې ویلي و چې دا خبریال په قانوني توګه افغانستان ته تللی و او هلته یې لس ورځې هم تیرې کړې وې. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په یوه مرکه کې د سیشن پر ازول چې په کابل کې سفارت دا موضوع له طالب چارواکو سره مطرح کوي. قومي هله وخوده چې دغه ایرانی خبريال د خلاصون په برخه کې خبري نتیجه ورکړي. طالبانو د محمد حسین ولایتي په نوم د ایرانی خبريال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. تسنیم اژانس هم نیوکه کړې چې طالبانو د دوی خبريال لکه وضاحت پرته نیولې او بندي کړې ده. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انور الحق کاکړ وای د پاوز کوماندو او د سیمې خلکو هغه ته تنه ژغورلی چې د پاکستان د خبر پښتونخوا ایالت په یو لر پرتې سیمه کې د سند پاسه د کیبلی زنګو دی او مزید شلېدول عمل په یو کابین کې بند پاتیو. خغلی کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې په خوا ټویټر نومې ده ویل چې بند پاتې شوی ټول ماشومان ژغورل شوی دی. دا پکې پرونسیشن به سهار د خبر پښتونخوا په بټاګرام کې هغه مهال رامنځته شو چې په سیمه کې سند پاسه د یو زوړند زنګو مزی وشلیدل. له دغه زوړند زنګو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې لومړی دو ماشومان ژغورل شوي و. چارواکو ویلي و هڅه کوي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان او د هغوی ښوونکي خوندي راکوز کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپلې قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200 ضمانت غوښتنه منلې وه. په یوه نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ ځان تسلیموي. ترامپ سېشنبې په خپله ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې پنجشنبې د جورجیا اتلانتا ته ځم تو نیول شم. د جورجیا د فولتون سیمه ترنوال افانی ویلز پر ترامپ تور پوری کړی چې د 2000 کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې خپل ماته د لغوه کولو هڅه کړي. په دې دوسیه کې ترامپ او د هغه یو شمېر وکیلانو او د ټاکنیز کمپاین محلي کارکونکو کې تورن شوی چې د پایلو د بدلولو لپاره په ناقانونه کارونو لاس پوری کړی دی. د فولتون ترنوال ترامپ او اتلس نورو کسانو ته د جمعې تر ورځې وخت ورکړی چې په خپل خوښه د ځانونه تسلیم کړي کنه په رسمي توګه به ونیول شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله الشهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د توپ وهونکو تېروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر آوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل چې د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کولو خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل. حشمت الله شهیدی هیله وښوده چې په دوهمه لوبه کې افغان ټیم ښه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ لوبې له سیشن بې پیل شوي چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د 122 منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلل. دا په یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان لپاره د لوی منډو په توپیر دوهمه ماته ده. د افغانستان او پاکستان یو ورځنیو لوبې په سریلانکا کې روانې دي او تمه ده سبا پنجشنبه بل لوبه هم په همبدوتا کې وشي. د سیشن به ورځ غوره لوبغاړی حارس رووف و چې د پاکستان په ګټه 15 افغان توپ وهونکي وسوځول. پاکستان ټول ټال 202 منډې هدف ورکړي وو او افغان لوبډله ټول په 59 منډو وسوځېده. ازادي راډیو اوري.
و
وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنرۍ د یو نامادي راپورټ په ننګ ویلي طالبانو د بښنې له عمومي ژمنې سره سره کلکې سرغړونې کړې. د کمیشنرۍ ویاند
The High Commissioner for Human Rights.
د بشری حقوقو عالی کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخوانی حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ښوونځیو اتیا سلنه نجونې چې شمېرې شاوخوا 2.5 میلیونو ته رسیږي له زده کړو بې برخې دي.
بر ما خیلی درد آور
موږ ته ډېره دردونکي شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلي ذهن ته راځي.
په یو راپور کې به واوري چې د ترکیې یوې محکمې د دې هېواد سرحدي ځواکونو 2 سرتېري چې د ترکیه او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیري په تور نیول شوي و په اوږده بند محکوم کړي دي. د کندهار بڼوال وایي د انګورو تانکونو یې سږکال ښه حاصل ورکړي خو نړیوال بازار نه لري.
پښ کال خو انګور ډېر سوي دي، کشمش ان شاء الله ډېر دي. شش کاله شونډخاني خرڅېږي په 1000 1500 1000 شل.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې مه هېروئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنرۍ د یو نامادي راپورټ په ننګ ویلي طالبانو د بښنې له عمومي ژمنې سره سره کلکې سرغړونې جدي سرغړونې ترسره کړې دي. د یو نامه په راپورټ کې پرون طالبان له بیا واکمنې دوه رئیس په 203 صحرایي وژنو 12 همدې تریتام کې دو 1440 زورونو او وهلو او 440 نیولو او حبس باندې تورن شوي دي. طالبانو دا راپور نسم بلل او موندنې رد کړې دي. تفصیل د سفیر الله ستانکز په راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان یې د خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي.
The High Commissioner for Human Rights.
The way the بشري حقوقو عالي کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ته رسیدلي له پخوانی حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي. دا د هغو ژمنو باوجود پیښ شوی چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي. دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت دی.
Is a betrayal of the people's trust.
هغه د یوناما د ریپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړیو په وړاندې شوي.
Members of the de facto authorities were responsible.
واکمن چارواکي د 203 صحرایي وژنو 400 په زور تریتم کولو چې باندې 1440 شکنجه او ناسم چلند او 440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي.
د
یوناما په ریپورت کې راغلي دي چې دوی د 2021 کال د اگست 15 چې طالبان واک ته رسیدلي دي د 2023 کال د جون تر 30 پورې د پخوانی جمهوري نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال 8 قضیه ثبت کړي دي. طالبانو بیا دغه راپور موندنې په کلکه رد کړي. د دوی ویان زبی الله مجاهد لیکلي دي یوناما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوې ده. اخو د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم چې دای کندی ته په سفر تللی د سې شمې پر اس په غونډه کې ادعا وکړه چې د عفو له فرمان سره هیڅ د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعا سره سره د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته د یو پیغام پاستولو سره د هغو ډلو نمونه واخیستل چې د دې په خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
د شک پرته چې افغانستان نور د ښځو لپاره امن هیواد نه دی. د یوې ښځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقونو فعالان، د تیر نظام کارکوونکي، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هر څوک چې طالبان خلاف خبري وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندي نه دي.
طالبان د 2023 کال د اگست په 15 واک ته ورسېدل. دوی په دې موده کې د نجونو او ښځو په وړاندې په محدودونکو اقداماتو تورن دي چې لوی بیلګې د نجونو د ښوونځیو او پانتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو ګڼو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفو فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلي، تریتم کړي او په بیلابیلو پلمو یې بندیان کړي دي.
پا په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې د بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو بل مهم انتقاد دا دی چې وخت له رسیدو راهیسې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د پاملرنې نړیوال سازمان هم په وروستي راپور کې ویلي چې د ښوونځیو 80% نجونې چې شمېر یې شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسېږي په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي. د سازمان ویلي شاوخوا 30% نجونې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی نه لري. د پاملرنې د نړیوال سازمان په وینا شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځایه کېدنه، طبیعي پیښې او بې وزلۍ هم د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان په ډېرو سیمو کې له زده کړو بې برخې شي. هغه نجونې چې د ښوونځیو د پرانستلو په تمه دي وایي له 2 کلونو څخه له زیاتې مودې را په دې خوا لا هم د ښوونځیو د پرانستلو څرک نه لګېږي او دوی ډېرې ناهیله شوي دي.
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځایه کېدل، طبیعي پیښې او بې وزلي د دې لامل شوې چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستعقدي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 10 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن لومړنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسی وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له 100 څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارد زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
برمال خیلی دردآور
موږ ته ډیره دردونکې شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلې ذهن ته راځي. هر ورځ راته وایي چې ښوونځي خلاصيږي، خو نه، د هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کېدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یو بل زده کوونکی زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کې دوی ژوند ورتریخ کړی دی.
مدته 2 سال دوربودن،
2 کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډیر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاور سره خاورې دي. دا د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 2 ورځې تیرې شوې دي او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تیرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم هم په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتوالي خبر ورکړی او وایي لږ تر لږه په سلو کې 70 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د سازمان د فقر یا بې وزلۍ د زیاتېدو یو عمده لامل هم په دې هېواد کې د بیکاري زیاتوالی بللی دی. آی او ایم ویلي سږ کال له 2000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا شته.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې لږ تر لږه په سلو کې 70 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ پر ډیریدو ده. دغه سازمان دا هم لیکلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکوونکي له دندو ګوښه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړي چې سږ کال له 16,000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو یو شمیر خلک د خپلې بېوزلۍ او د بشري مرستو د ترلاسه کولو د اړتیا په اړه هم خبرې کوي. یوې افغانې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د پخواني جمهوري حکومت پر مهال د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه او اوس بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده.
زما اقتصادي ستونزې داسې حد ته رسېدلې چې ما خپله سپما ټولې غالۍ توشکې او هر څه چې د خرڅلاو لپاره موجود و د حلالې ډوډۍ د موندلو لپاره وپلورل چې ژوند وکړم او مړه نه شم. په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت دومره بد دی چې کار نشي کولی او نه شاقه کارونه کولی شي په دې جرم چې ښځه ده.
سعدیه چې د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد له لاریون کوونکو د هم وایي چې په پخوانی جمهوری نظام کې یو شمیر ځوانانو او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
د جمهوری ریاست په دوره کې ما یو دفتر درلود. موږ د هغو ځوانانو او ښځو لپاره کار پیدا کړ چې له پوهنتون څخه فارغ شوي وو او کار ته یې اړتیا درلوده. اوس چې زه بیکاره یم دې بیکاری زما په روان هم بد اغیزه کړې ده. بله مسله دا ده دا چې زه د ښځو د حقونو یوه فعاله یم. ما ته اجازه نه راکول کېږي چې بهر ته ووزم چې دا خورا ستونزمن کار دی او زه دا مهال په یوه ستونزمن حالت کې یم.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکاری د لمنځه وړلو او د کار د پیدا کولو په اړه څه نه دي ویلي خو د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکونې په پروګرام کې د حرفوي زده کړو او د کار د جوازونو د ویش په اړه وویل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 3,000 ته مرکز او ولایتونو کې د اماراتي او همکارو موسساتو په مرسته د فنی او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فنی او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده او د افغانستان په سطحه 3,500 د کار جوازونه داخلي او خارجي وګړو ته ویشلي دي.
هغه زیاته کړه چې له ځینو هیوادونو سره د مسلکي او نیمه ماهرو کارکوونکو د لیږلو په اړه لومړنۍ خبرې هم کړې دي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام له دې مخکې وړاندوینه کړې وه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته به د راتلونکي کال تر نمایي پورې شاوخوا 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وي. ای او ایم د افغانانو په منځ کې د بیوزلۍ او بیکاری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې په 2022 کال کې 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې او له 50,000 کورنیو سره مرستې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ترکیې یوې محکمې د دې هېواد سرحدي ځواکونو 2 سرتیري چې د ترکیې او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری امپتور نیول شوي وو په اوږده بند محکوم کړي دي. اکثر افغانان اروپایي هیوادونو ته د رسېدو په نیت په دغه خطرناکه لاره سفر کوي چې د مرګ په ګډون د ځورونې او نورو دا ډول پیښو له خطرونو سره مخ دي.
د ترکیې د سرحدي ځواکونو 2 سرتیري پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کاله او 8.5 کاله بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا راډیو د ترکیې برخې د راپور له مخې دا پېښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیې په وان ولایت کې هغه مهال شوې چې د یوې ښځې په ګډون 8 افغان کډوال د ترکیې سرحدي ځواکونو له ایران سره د دغه هېواد په پوله کې ونیول. له پېښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهاراتو په اساس تورن عسکر نیول شو. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمیر افغانان هڅه کوي چې د ډیرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي خو ځینې هیڅ کلام خپل اصلي منزل ته نه رسیږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نورزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډیرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسر اړو کې ماتیږي. په دې سربیره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیه ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده، او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یوه افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غزنی د ترافیک مدیریت چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې د موټرو لایزري څراغونه بند کړي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو په ګډون د هیواد پر ډیرو سیمو کې د شپې په مهال موټر چلوونکي د موټرو لایزري څراغونه روښانوي چې ډېرې ترافیکي پیښې له امله رامنځته کیږي. نور هلې په دې رپورټ کې
تیر ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ یاړوند په مینو کلی کې د ټرافیک پیښې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور بیا سخت ژوبل وو. دغه ډول پیښې ډیری وخت د سړکونو خرابوالي، د موټروانانو د بې احتیاطۍ، په یو وخت افغانستان او هندوستان لاس موټرو ګرځولو او د موټروانانو د غیر مسلکیتوب له امله کیږي. خو د دې ترڅنګ لوی لامل یې د موټرو او موټرسایکلانو لایزري څراغونه بلل کیږي. دا غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ترڅنګ د هیواد په ډیری سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لایزري څراغونو لامل د ټکرونو او د ټکرونو لامل ځینې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي چې اوسې د دغه ولایتونو ګڼ اوسیدونکي د بندېدو غوښتنه کوي. عمر جان د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی. دی وایي د لایزري څراغونو موټران چې په مقابل لوري ورسي سترګې اخلي، لار ورڅخه ورکیږي او بیا موټر موټرسایکل ټکر کوي.
که موټرسایکل په مخه ورسي، که موټر ورسي، دغه لیزر څراغونه اول ته بیخي لار نه ورمالمي، لار جنې ورکه سي، یو مخ یا یې خامیته جنې واچي یا یې واده رایي تر غوښ څو هغه کیس سترګې اخلي نه، لار جنې ورکه سي، په مخ ورځي ټکر کوي له بل سره لګي.
دا غزنی ترڅنګ په پکتیکا ولایت کې هم جنو ځوانانو خپلو موټرو ته لیزر څراغونه لګولي. دا دغه ولایت یو سیدونکو فعال ځوان عبدالباری نعیمی وایي دلته هم ډیری خلک ټرافیکي اصول نه مراتوي، بې احتیاطي کوي، لیزر څراغونه یې پول کړی وي چې لامل یې ډیری وخت پیښ رامنځته کیږي.
په پکتیکا کې هم دا ستونزه سته. موټر چلوونکي لومړی خو ترافیکي اصول نه مراتوي، د شپې مهال چې په لار باندې تک کوي عمومي لارې، دوی خپل څراغونه دوامدار پول ساتلی، هغه ډیم حالت کې نه چې مخامخ ورتلونکي موټر په غټه ستونزه کې چي. بل ستونزه د لیزر څراغونو د چاغه خورا خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي، وخت نا وخت یې لامل ټکرونه رامنځته شي.
همایون بهادری بیا د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. دی بیا په دې نظر دی چې یوې خواته د موټروانانو بې احتیاطي او غیر مسلکیتوب، او بلې خواته لیزري څراغونه تل د ټکرونو او مرګ ژوبلې سبب کیږي.
یو غیر مسلکی ډریوران شي او بلې لیزري څراغونه شي، نو دا هم د دې لامل کېدای شي د مقابل لوري له خوا د ټکر امکان زیات وي. نو که چیرې دې ته ډېر پام وشي او د هغوی د مخنیوی وشي، نو
دا چې د غزنی، پکتیکا، میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسیدونکو د لایزري څراغونو د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي هڅه یې کړې ده چې لایزري څراغونه بند کړي.
کوم لیزری څراغونه چې بعضی وسایطو کې وی لکه موټر او موټرسایکلانو کې، نو هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي. او ولا فارم موږ اقدام کړی د سیاغ څراغونه موږ جن خلاصو، سیاغ غیر ضروري څراغونه وي او د یو ته بسته کړی وي، نو له خلکو موږ د غوښتنه ده سیاغ کوم څراغونه چې غیر ضروري کې بسته کړی وي خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه جن ایستک.
شکایت کیږي چې لایزري څراغونه ډیری وخت موټروانانو د خیال او شوق لپاره ښه تیز روښانه کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد په ډیری سیمو کې ټرافیکي پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې ډیری وخت خلکو ته مرګ ژوبل اوړي.
د کندهار بڼوال وایي د انګورو تاکونو یې سږ کال ښه حاصل ورکړی خو نړیوال بازار نه لري. د هغه ستونزه ده چې په تېرو کلونو کې بڼوالو او کروندګرو د تازه میوو د حاصلاتو د راټولولو په مهال په کراتو کراتو څرګنده کړې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا وایي تېر کال د کندهار د 15 میلیون ډالرو په ارزښت ممیز بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او سږ کال به هم د ممیزو صادرات زیات شي.
نیو بلری هغه د اکسان ګور کې دای جوړوي.
د کندهار په پنجوای ولسوالۍ کې باغلرون کې په خپل دودیزو کشمش خانو او جګوي کې د انګورو تر زړولو او چولو ورسته تولید سوي کشمش پاکوي. د کندهار په ټولو هغو ولسوالیو کې چې د انګورو باغونه لري، دا مهال پکښې د انګورو څخه د کشمشو یا ممیزو تولید پیل شوی. باغ لرونکي د انګورو له شندوخانی او ګردک ډولونو څخه کشمش، له تورو انګورو وڅکي او لایته انګورو څخه ابجوشي تولید کوي. باغ لرونکي وایي که څه هم د وچکالۍ له امله یې اوبه لږ وي، خو بیا یې هم د انګورو حاصلات زیات وه چې له کبله یې کشمش زیات او کیفیت یې هم ښه دی. دوی وایي کشمشو ته دې بازار پیدا شي او بهرنیو هیوادونو ته دې صادرات زیات شي.
نوم یې جانان دی. سږ کال خو انګور ډېر سوي دي، کشمش انشاءالله ډېر دي. سږ کال له شندوخانی خرڅېږي په زر، په زرو پنځوس، په زرو شل، ګردک خرڅېږي اووه نیم سوه، اته سوه. دا غوښتنه لرو چې زموږ حکومت نور مارکیټونه راته پیدا کړي، نور بازارو ته انتقال کړي، نو باره به د حاصلات به ښه نرخ پیدا کړي.
زما نوم اجسی جان. چاو چا اوبه درلودلې هغه سم دي، هغه چې نوکې خوش کړو د هغو سه مړه سوله. زما اکثر جبې مړې دي، هغه مې ایله کړه یا مرته برباد.
په کندهار کې هر کال له شل زره هکتاره باغونو شاوخوا دوه سوه اویا زره ټنه انګور ترلاسه کیږي چې نږدې څلورمه برخه یې په کشمشو بدلیږي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی وایي سږ کال به شاوخوا شپږ دېرش زره ټنه کشمش ترلاسه شي چې دا د تیر کال په پرتله لس فیصده زیاتوالی شي.
په مجموع کې کوای چې په کندهار ولایت کې پر شل زره پنځه سوه هکتاره شاوخوا باندې د انګورو باغونه لرو او چې کلنی حاصل مجموعه د انګورو دوه لکه درې اویا شاوخوا ټونه کیږي چې له هغې جملې څخه ځینې ابجوش او کشمش ځینې برخه جوړوي چې د قانان د وچې میوې په شکل چې صادرېږي بیا شپاړس زره په شاوخوا ټونه کې ابجوش اندازه د حاصل اټکل لرو. همداشان نو نظر په شاوخوا کې د کشمش سږ کال د ټنو په حساب باندې اټکل لرو.
په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي تیر کال له کندهاره د پنځه دېرش میلیونه ډالرو په ارزش کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي.
په څوارلس سوه یو کال کې موږ شندوخانی کشمش دي و ګردک کشمش دي و تورې اوس کې چې موږ بولو هغه دي او جوش دي مجموعاً درویشت زره پنځه سوه شپېته ټنه صادرات شوي دي. البته باید ووایو چې د کندهار کشمش نورو ولایتو ته هم ډېر دي، یعنې هغه یې داخلي مصارف دي، ولې یوازې دا چې هندوستان او دوبۍ او پاکستان ته صادر شوي دي هغه درویشت زره پنځه سوه شپېته ټنه کېدله چې د دې هغه ارزش ډالري چې دی تقریبا پنځه دېرش میلیونه امریکایي ډالره کېږي.
د کندهار وچ او تازه میوه دا مهال پاکستان، هند او کم اندازه متحده عربي اماراتو ته صادرېږي. باغ لرونکي وایي که چیرې هوایی دهلیز فعال سي نو د دوی حاصلات به نورو هیوادونو ته هم صادر سي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. البته افغانیان سره خورا ظلمونه کېږي په دا ایران کې. دغه نور خبرونه تې ته ورسېږي. دغه دی پاسپورټ خلک دي راغلي دي، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي. په شپو شپه ورته ناست دي، بعضې شل شپې ورته ناست دي، بعضې پنځلس شپې ورته ناست دي، بعضې میاشت ورته ناست دي. نو هغه د جېبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې وشکې دي، باندې تمامې شوې. بله اوس نو دغه نه لرل چې وی خوري، د خرڅې دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي تی واوري، دغه زموږ خبرې تی واوري. دغه زموږ په هکې دا یارانان سره خبرې وکړې. دغه په سوو سوو پاسپورټیان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي. بالا دوی د کوره بالا یس نه ځي. بالا دوی خو خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي. موږ بالا په دغه سره ملا ورته ناست یو، د سرو ګرمیو ته. بالا په کیسه کې مو نه دي. بالا نو
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې هیلي سلامونه. بعد سلام ومنئ. زه ذوالحق ته فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا دا زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیه راغلي دي، سیم کارټونه یې نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ دا په سل فیصده کې لس فیصده سیم کارټونه لري، دا نوي فیصده یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د ده څه دا خواهش دی چې دا زموږ ولسوالۍ ته سیم کارټونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په سل فیصده کې پنځه فیصده لري، دا پنځه نوي یې نه لري. نو ډیر ستړیا عمر ته جوړ کړی ده یو جهان مننه د زموږ اختر یو ځای ورسوي الله دې خیر لري.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ته ولسوالۍ سړک نه جوړیږي څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لارې جوړ شي. نور پر خدای سپارو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.